دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیوي بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې پاړه رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداری ورکړې ده چې نن دې په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي، او اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي څنډو درنه بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې وو، او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی دی. د عوامي نېشنل ګوند ویاند احسان الله بیګا په ویډیو بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړې.
پی ٹی آئی یو اڑختا دخپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واړي، او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واړي په هغوی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر مسؤلانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علی سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ چیف سیکرټری ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروای امر کړی وو. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو لویو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړې چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیه د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلار یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. هغه ګوند د اکتوبر پر دویمه هم د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې مظاهره اعلان کړی وي، خو صوبایي حکومت د جنایي قانون د 144 ماده په عملي کولو او پر ولسی غونډو او احتجاجونو بندیز ولګاوه. تحریک انصاف او د اسلام آباد وسیدونکي وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې یې کانټینرونه درولي دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربا روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا روانه اونۍ وویل چې په غونډه کې په افغانستان کې پر ملي روغ جوړې له طالبانو سره د سیمه ییز تعامل پر زیاتېدو، اقتصادي چارو او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر وړاندې پر هڅو بحث کیږي. د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د مسکو فارمیټ یو شمیر برخوال هیوادونه ورسره اړیکې پالي. هغه غونډې له 2018 زیږیز کال راهیسې کیږي چې پکې له افغانستان سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې کیږي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلی او هوایي بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اورېدل شوې دي. هغه حملې د اکتوبر پر درېیمه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرها د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلی پوځ تر دې څو ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبري اژانس بیګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي څنډو تر لسو زیات پرله پسې بریدونه وکړل او زیاته یې کړه چې دا په هغه هیواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له تر ټولو قوي حملو یوه وه. اسرائیلی پوځ د بمبارۍ د اهدافو په اړه سندي ویلي. اسرائیلي ځواکونو روانونه په لبنان کې د محدودو ځمکنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړ چې ورسره سم په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو ویره زیاته شوې ده. دا اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ پر اسرائیلو د توغندیو لویه حمله وکړه. ایراني پوځ خبرداری ورکړی دی چې که اسرائیل یې د توغندیو حملې ته ځواب ووایه نو ورباندې به پراخ بریدونه وکړي. او د ښځو د شلو وره کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن دوه سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز د ښځو لوبډلو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت ماسپخین پر درو او د کابل پر دوه نیمو بجو پیل شي. تر دې وروسته به د پېښور پر وخت د ماښام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو د هند او نیوزیلینډ لوبډلې یو بل ته مخامخی شي. د ښځو د شل اووره کرکټ نړیوال جام سیالۍ پرون پیل شوې چې پکې بنگلاديش، سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. د نړیوال جام په سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د اکتوبر پر شلمه وشي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوهشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورېدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټوره ښکته کولی شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی دی چې پولیسو یې یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوه لنډو بیانونو کې ویل چې انتظامیه په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی و. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد دغه پرمختګونه څارلې دي او له ده څخه معلومات اخلو. وسیم سجاد، که دا راته ووایه چې څه پېښ شول بیګا، څه وشو؟
سلامونه، ډېره مننه. بیګا پر ټویټر باندې منظور احمد پښتین هم پر خپل ایکس یا پخوانی چې ورته ټویټر وایي په هغې باندې پاڼه لیکلي وو چې یو وار بیا پولیسو پر یولسم اکتوبر وربلل شوي د هغوی لخوا قامی جرګې باندې چې دی ریډ کړی دی، یا وایي چې د هغوی دغلته چې کوم خلک ناستو هغوی پر ضد یې کریک ډاون کړی دی. یو ورځ وړاندې هم دغوی پی ټی ایم لخوا دا ویل کېدل چې پولیسو دغلته کریک ډاون کړی دی، وخت کې به انکې ګیس یې پې کارولی دی. بلکې دا هغوی وایي چې دی څلورم وار شو چې دا یې کړی دی. خو تازه نی معلومات دا دي چې د پی ټی ایم چې په دغه وخت کې کوم غړي موجود وي، یو غړي را سره د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې وکړلې چې گرفتاری به کې نه دي شوي. چې کله گاڑی ماڑی راغله خډیر دوی وکتل، نو دوی لږ سایډونو ته لاړل شاوخوا کې او پنډال خالی پاتې شو. او دغه وایي دوی دا الزام هم لګولی دی چې گاڑی د سرویخت نه زیات وو. پر دغه علاقه کې انټرنیټ د انټرنیټ سہولت چې دی هغه د غیر معینه مدت نامعلوم وخت لپاره چې دی هغه بند کړل شوی دی. انټرنیټ په کې کار نه کوي، نو للی وجې نه سه ویډیوګانې دوی وایي چې موږ هم نشو خپرولی او نه مو کړي دي او د شپې توره تیاره وه. نو دغه چې خو یو یو مسله دې زیږي کې دا هغه دا چې د پېښور پولیسو د ویان د عالم سره ما وخت په وخت د بېګارا سي رابطې کولو هڅه وکړه، هغه ټلیفون ځواب نه کړ. بیا مې د پېښور پولیسو د کنټرول روم سره خبرې وکړې. هغې وویل چې موږ ته هیڅ پته نشته د غرډ په حواله سره یا دغلته د کرک ډاون په حواله سره. د خیبر د پولیسو د ویان سره مې خبرې وکړې، هغه راته دا خبره وکړه چې دا د ریګي ماډل ټاون علاقه ده، دا زمونږ سره نه راځي، دا له پېښور علاقې سره راځي. نو موږ پر دغه زګي کې سره یا په دغه خلکو باندې کریک ډاون نه دی کړی.
صحیح. او تاسو چې دا د انټرنیټ د بندولو، د موبایل، د ټلیفون، د نیټورک یا د شبکې د بندولو خبره کوئ، نو دا کاوریدونکو ته ووایه چې دا انټرنیټ په ټوله خیبر ضلعه کې بند دی که نه، یوازې دغه ریګي للما سیمه چې دا په دغه سیمه کې تړل شوی دی.
تر دا وخت چې کوم خبرونه ورکړل شوي دي هغې یا راپور شوي دي اداره چې په خیبر کې به انټرنیټ بند دي. خیبر سره سره چې کومې دا ریګي چې دا د پېښور سره جنګېدلې سیمه ده، نو د پېښور شاوخوا چې کومې علاقې دي په هغې کې هم د انټرنیټ سرویس چې دی هغه سم کار نه کوي. لکه نږدې اور د حیات آباد راځي، او ریګي ماډل ټاون چې کوم راځي د کنال روډ سره سلما چې کومې علاقې دي، پر دغه ځګي کې هم د انټرنیټ سہولت چې هغه سم کار نه کوي. یو خبر د دې سره د پی ټی ایم والو سره بل ډیر زیات منظور احمد پشتین په خپل ایکس هم او په فیسبوک کې پاڼه، رسمي پاڼه هم ځای پر ځای لیکلي دي. هغه داسي د دوی پر ضد بیګا یا پرون چې په بیلابیلو ضلعو کې دیر، سوات، بونیر، ډیای خان، هلته کې د پی ټی ایم چې کوم غړي دي، که د مرکزي کمیټې دي، که صوبایي کمیټې دي، که د ضلع کمیټې دي، مختلف خلق چې دي، بیلابیل خلق چې دي، هغه پولیسو لخوا نیول شوي دي، وړل شوي دي. ځینې پکې داسې دي بیا دعوه کوي چې دوی ته لازم هم نه دی معلوم چې دوی چیرته وړل شوي دي.
سمه ده. ډیره زیاته مننه وسیم سجاد رسره. اوریدونکو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو یو ځل بیا بیګا د راتلونکي جرګې پر انتظامی کیب چاپه وهلې ده. په همدې حال کې جمعیت علماء اسلام، فی او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو د تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. پولیسو او صوبایي حکومت لا د هغو ګوندونو د مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي لارښوونه کړې وه. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي لال مکې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته پر ورپېښو مسئلو بحث کول او د هغو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. غلام غوث له پېښوره.
جمعیت علماء اسلام، فی، عوامی نیشنل ګوند او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګي لال مکې د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شوی دے، چی دیر دا گندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سرا اختلاف کی دے شی، پر دی باندی بحث ہم کی دے شی، لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگہ کوي. کچیری دوی گنی چې د پاکستان مخالف سا سوچ را خوریږي، نو د دې په ضد دا رنگ اقدامات خو داغه د نور را ولاړولو یو هڅه ده، نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه.
بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د اوښ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تېره شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړې دي.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج،
پی ٹی آئی یو اڑختا دخپل جان لپارا د احتجاج کولو گنجائش واڑی، او بل اڑختا د دوی دخپل حکومت په دایره اختیار کی چکم زوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تڑی. د بیرسٹر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشی چلے دلے چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلی کوونکی ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي، او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي.
حکومت چھوڑ دینی چاہیے.
پولیسو او صوبائی حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دین وکو په جواب کې سندي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو، او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي، خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریځ لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11 په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه. خو د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمه ویجاړی کړی وې.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداري کړې ده چې نن د اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي. محسن نقوی تیر ماخام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د ملایشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اوس مهال د پاکستان په سفر دی، نو ځکه په اسلام آباد کې پر غونډو او مظاهرو بندیز دی. نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس به یې ونیسي. د زیاته کړه چې د پوځ او رینجر ځواک سرتیری هم ښار ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي. ګوهر مسید رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دورې راغلی دی او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دورې را روان دي. د زیات تکړه مقصد دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دي هغه د لس ځله په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره رابلل شوي دي. حکومت پوره تیاری کړې ده. اسلام آباد او راول پنڈی کے سہم داسے حالات رامخ کی نو عام اولس د سنگا ستونزو او حالات سرا مخامخ ہوئی. پدے اڑا دا اسلام آباد یو اسے دن کی مشال ریڈیو تا سدا سے حال بیان کرو.
منو ممان دا یو دل دا اسلام آباد سے دا آئی نائن سو پتے کی دل دا کے چے سورا پروٹیسٹ کی اسلام آباد سے دیگی پھواجہ بندے اورڈینا بلاک اورڈینا چ بلاک شتا تا جی کم خال تاگرو تاگ وی اکا مریض وی اگر کا جاب بول وی اگر کا کاروبار بول وی اختا جتنا زیو تکلیفات وی اسپیشل جی کم دا پینڈینا اسلام آباد تر دری می دا میٹرو بند شی ودا فیض آباد دریا بند شی کشمیر ایوے بند شی دا پوس دے خط بٹ جتائی تکلیف مطلب دا ٹولی ایری وسنا بند شوی دی نو چ کم خال تا پشاور تا دری می یا رئیس مل خان تا دری می جاده مون نور اسد دری می اخر جو دیو تا تکفی مریضون دی اسپتال نه چ کم رو دری می او د جاو پلا خال چ کم دی دغه د پرډر غټ تکلیف تا
د موسن کوي په پریس کانفرنس نا اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی یو مشر علی امین کندپور په خپل پلویانو باندې غک کړي چې اکتوبر سلوارم باندې غوند د اسلام آباد ڈی چوک تا ځانونه ورسوی. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د اساسي قانون د 35 ماده د الف برخه تشریح په اړه د هغه عدالت یو پخوانی پریکړه لغوه کړې ده، او په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې غوښتنلیک د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د سپریم کورټ یوې پخوانۍ جرګګۍ د 2022 زیږیز کال په مې کې پریکړه کړې وه چې که د قومي یا صوبایي اسمبلۍ او ځینې غړي پر مهمو موضوعاتو د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایه وکاروي نو ووټ به یې نه شمیرل کیږي. د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د همغه کال په جون کې عدالتي پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی و. د سترې محکمې 15 واړو قاضیانو پر رون تر اوریدنې وروسته په یوه خوله په خپله فیصله کې وویل چې که د اسمبلۍ غړي د وزیر اعظم یا اعلی وزیر د انتخاب پر هغوی د باور یا بې باورۍ، د آئینی بدلون او بودیجې مسودې په اړه د خپل ګوند د دریځ خلاف ووټ ورکړي نو رایه به یې شمیرل کیږي. د تحریک انصاف وکیل په پرونی اوریدنه کې د جرګګۍ پر جوړښت نیوکې وکړې. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه مې د سپریم کورټ د پریکړې تفصیل وغوښت.
سپریم کورټ 15 ججانو په بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ د یو مخکینی فیصلې خلاف چې کوم اپیلونه سپریم کورټ کې دایر شوي وو داخل شوي وو منظور کړی دي، او په هغه فیصله کې په 2022 کال کې چې سپریم کورټ کړی و هغه دا وه کې یو په قومي اسمبلی کې په پارلیمان کې یو غړی هغه د خپلې پارټۍ یا د پارلیمانی پارټۍ د یو فیصلې خلاف رائے ورکړي نو هغه رائے به نشمارل کیږي. نو اوس سپریم کورټ هغه فیصلې خلاف اپیلونه منظور کړي دي چې تفصیلی فیصله به روستو اعلان شي، او چې کومه فیصله پرونو شوه دا د چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرۍ کې 15 ججانو په متفقه توګه کړی دا، او هغه فیصله ولې حاصله اوس پاتې نشوه. یعنی اوس په پارلیمان کې یو ممبر د خپلې پارټۍ خلاف رائے ورکړي ووټ واچوي نو داغه رائے به شمارل کیږي. دا پکې بنیادی نقطه و چې سپریم کورټ کومه اوس فیصله اعلان کړې ده.
د تحریک انصاف وکیل د پرونی اوریدنې پر مهال څه وویل؟
کوره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مهم وکیل وو، قانوني وکیل وو علي ظفر، چې کله بحث کېده تیر ورځ مې خداول وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې موضوع باندې سوینا کول غواړي او باید چې هغه ته د آنلاین یا د ویډیو د لارې هغه اجازه ورکړي شي، خو سپریم کورټ دا وسره اون منل. نو بیا د اعلان وکړ تحریک انصاف وکیل چې دوی بایکاټ کوي، دوی په دې کې برخه نه اخلي، ځکه د دام ویل چې د عمران خان دا موقف دی چې د 15 ججانو دا بنچ دی دا صحیح جوړ شوی نه دی، خو دغه اعتراض سپریم کورټ اون منه. خو بیا چې کله هغه بایکاټ خبره وکړه علي ظفر، نو بیا سپریم کورټ هغه نه بیا خواست وکړ چې ته دی د یو معاون یا همکار وکیل په حیث باندې دی خپل رول سپریم کورټ کې دا کی چې هغه وسره علي ظفر اومنل. او بیا لک بحث شو، او په بحث کې بیا دغه دا نظر وو د علي ظفر چې کدا مخکینه د سپریم کورټ فیصله دا بدل شو یا فسخ شو منسوخ شو، نو معنی به دا وي چې کوم خاص ټریډینګ وته وي چې کوم ممبران خپل پارټي بدلی او بل چا ته رائے ورکړي نو هغه چې دیا به د تبلار پیدا شي.
طاهر خان صاحب، د سپریم کورټ د لنډې پریکړې اغیز څه کېدای شي؟ آیا د پاکستان وسنی وفاقي تلافي حکومت ته ګټه رسوي او څنګه؟
ګوره، دلته خدای یو نظر دی، او دا خو د حکومت مخالفین هم دا وایي، او د اوسنی حکومت غواړي چې په آئین کې یو نوی ترمیم وکړي او په هغه کې بنیادی په عدلیه کې په عدالتونو کې اصلاحات خبره حکومت کوي. نو هغه ترمیم د پاره دوی سره حکومت سره او د هغې اتحادیانو سره مطلوبه اکثریت په پارلیمان کې نشته. هغه دغه غوښتل چې د مولانا فضل الرحمن حمایت والی خو مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې د حمایت نه انکاری دی. نو بیا داسې پی ټی آی یو الزام لګولې چې د دوی ځینې کسان غیب شوي دي، خو بیا بهر علاقه چېون کې دي مطلوبه اکثریت نه، نو حکومت هغه ملتوي کړه. اوس چې دا کارو شو نو معنی دا ده چې اوس کوئی یو ممبر هغه وغواړي په پارلیمان کې چې هغه د خپلې پارټۍ د فیصلې خلاف یو رای ورکړي، نو هغه باندې اوس هغه چې مخکې به کومه دغه ووټ به نه شمارل کېده هغه به شمارل کېږي. نو دا یو نظر دی، دا به وروسته وکتي چې خبرحال چې ممکن نه که مطلوبه تعداد پوره کولو دپاره ممکن ده چې ځینې د پی ټی آی خلک یا د دې نور مخالفینو خلک هغې رای بل طرف ته ورکړي نو ووټ به شمارل کېږي. نو دا پی ټی آی سره دا خطر هم وو.
د آئین د درشپیتمې مادې د الف برخې تشریح په اړه د سپریم کورټ د لنډې فیصلې پر موضوع مو له طاهر خان سره مرکه اورېده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اسرائیلی پوځ پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو د هوایی حملو خبر ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلیمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې پر نظامی څانګې بندیز لګولی دی. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په وروستیو اسرائیلي حملو کې په لسګونو ژغورونکي او مرستندویه کارکوونکي هم وژل شوي دي. په منځنی ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او سازمانونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح نور معلومات لري.
د اسرائیل پوځ پرون ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلوالو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 6000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سېشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال رادیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی وو. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولي دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیا کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلي او هوایي بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حمله د اکتوبر پر 3 ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمباری وروسته په فضا کې د اور لوی لمبي ولیدل شوې. اسرائیلی پوځ تر دې 100 ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس د مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ځل پکې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د کتابونو د مخکتنو او د شانګلې له یو ځوان شاعر سره مرکه اوریدای شئ. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر ما په دې ګڼه کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه، د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه، د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه، او په شانګله کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته دی. دا زلمی عرفان حسین علي نومیږي. که د وخت ملتیا را سره وه ځین نور مطالب به هم واورې. بدرګه مو کړئ. د سپتمبر په 3 د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکیو نندارتونونه جوړ شوي ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا ځوانانو پګړۍ هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر په 3 لمانځل کیږي. د مشال لړیو خبریال صمد شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر پر 3 د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. په دې لړ کې د یواد د نور برخ په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون سیمو کې ادبي، کلتوري او ولسي غونډې ترسره شوې چې غټي غونډې په کوټ ښار کې جوړ شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوی غونډه محل د یاد غونډي وغړي په زلشنا مشالېډو ته وویل.
کلتور په اصل کې د قانونو تاریخ چا ده، کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سره توپ ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا اثر چې موږ دلته راوړی دی، دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو، په کوم وخت کې موږ فیکټری ته راغلی یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیصل کوم پر یو خاوره باندې موږ بایست یې کام پاته شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی، د دې د دنیا مثال دی چې موږ هم بایست یې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاته شوی یو. یا کوم شان چې موږ دلته لاسی راوړی دی، هغه موږ مثال دادی چې موږ کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی یو، په کوم پیړۍ کې راغلی یو.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اترنونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیرو وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. دینندارتونو ته غړي کې ګوډي د کوي کټوي او د شنورشان راوړل شوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوي میلې ته راغلي وې برخوالي لایبه کاکړي مشالېډو ته وویل.
زما سره زما خوندکیانې خوندې دي، ما د پښتو کلتور جامې اغوستې دي. دا زموږ کلتوري ورځ ده، دا زموږ نیکهګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړي دي، دا هغوی ایجاد کړي دي. او نن موږ په دغه باندې دا نور څلور سم دا شان ګورو. موږ نن دا غړي کې شلومبې دا موږ خوندکیان سره غلي موږ هر شی ویل دي چې زموږ مشرانو استعمال کړي ولې دا ګره شان ویلدلې چې موږ کسنه ویلې هغه شان ګره ویل پخوانی او قدیمه شان موږ ویلدلې.
د دې ورځې اړوند نارینو نوې جامې او پګړۍ تړلې او جنوب بیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځ ته له کوچلا غراغلي ودوان نصر الله خان خلجی مشالې ډوته وویل.
دلته اکثر خلکو سیده د خپل رواجو د پښتونولۍ ورځ لپاره تاکوم د انتظامات کړی دي، کیمپونه یې لګولې دي. نو ډېر تاریخ په دغو شانو کې پروت ده. کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګورې، کېنستا ولاړې دا ته یې وګورې، په دغو شانو کې سیده یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده. سپایي او پښتون سیده هغه ډېر پر امن کوم هم ده. په دغه کې ښه رواجونه ستا، بالکل مرکه او شانستا، مسرویلستا، ننګستا.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور موریدا په همدې موضوع او حمل ته په بلوچستان کې پاتې کیږو. د کوټې په پښتو اکیډمۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوی:
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا سیمینار، مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلي پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو، کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. په مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړه. درېمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل سو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکاډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل د غورزی د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلې ده.
نو بیا موږ د غسو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې، خصوصا موږ د اکاډمۍ د دانیو ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله. او په دغه ورځ کې موږ درې سیشنې شو، درې غونډې، درې نشستې شو. په اول ناست کې په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقاله شو ملکی وینا ولا او وینا کوم په پښتون کلچر باندې و په هغه باندې ښه پرمخ زموږ وینا هغه وکړه.
د کوټه د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټه لري، نو لمانځل ځکه ضروري دي چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیږدونه کیږي.
ګټ په دوه ډول دي، یو مادي ګټ وي یو مانوي ګټ وي. مادي ګټ خو نو عادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر سړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه د الله جل شانو له سرخانه څخه اخلي. یو مانوی ګټه ده، مانوی ګټه دا ده چې هر کوم ژوند تیروي د ژوند تیرېده نسل در نسل خپل بجان ته انتقالوي، دا د دې د نسل هغه مانوی ګټه ده. د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي. د بابا دمه چې انسانیت را روان دی، موږ ته سره روان دي چې انسان په کار دی چې څنګه وي، د انسان کړه وړه، د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوه نه شي بیا د مړي د پچېدو پورې دا دوی کلتور دی، انسانانو په کلتور کې دي. خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یاد اکیډمۍ نوې غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځم، زه نړۍ ته دا ښایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی. د دې دغه رنګونه دي، هر رنګ کې مینه ده، په هر رنګ کې محبت دی، امن دی، سکون دی. کم رخ چې د پښتنو غلط شول سوی دی یا شودل سوی دی، لکه تر هګرې رخ یا د جنګیالي، نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک، محبت والا او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره راتېر شوي یو. موږ ارتقا ته غاړه ایښې ده، موږ علم ته غاړه ایښې ده، موږ رڼا ته غاړه ایښې ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړی و چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لانیاز علی خان نه نور حال په دې رپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی وی او سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړی و چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمیر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. غونډې ته د پېښور نه راغلي د عوامي نېشنل ګوند مشر او سنیټر ایمل ولی خان په خپله وینا کې وویل که هر څومره فشار پې اچولې کېږي، خو دوی به خپل کلتور هېر نه کړي او نه به یې پرېږدي.
چې کوم خام خپل ژبه ختموي هغه خام ختموي، چې کوم خام خپل کلتور ختموي هغه خام ختمیږي. انشاءالله خپل ژبه به هم جاری ساتو، خپل ژبه به چمده ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به انشاءالله کوسونم چرې رالی د ټوپک په زور په هر زور خو زما رباب ته نقصان ملاویږي. دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه انشاءالله زبېږي.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته ښودل غواړو چې پښتانه امن پسندي او خپل روښانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اورېدل غواړي او دا خوازونه اورېدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولۍ دا خلق نه دی، دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږ دی، دا تور دی. مونږ د ټوپک نه مشه نه پرت کړی دی، مونږ په جرګو خپل فیصلې کړې دي، په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادې غونډې لپاره خار په بیا بیا برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د ستمبر په شپږویشتمه په پېښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه وشوه. د کتابونه چاندګل، زسوزم، پښتني ملغلرې دوه جلدونه، نیمګړې، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومې کې. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل، عباسین یوسفزي، اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده، نو د زیاتولو لپاره اړینه ده چې کار او زیار وشي. د مشال رادیو خبریاله خالدا نیاز دی غونډې ته ورغلی و.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خزو ته ورپېخې ستونزې مخې ته راوړې دي، بلکې هڅه یې کړې ده کومې خزې ټولنه کې د پرمختګ لپاره کار کوي هغوی هم ستایلې دي. کلثوم زیب زیاته کړې ده ټولنه کې خزې یرول کېږي او پرمختګ ته نشي پرېښودلې.
پاغې د تعلیم لارې بندې دي، پاغې باندې چې دی نو مختلف ستونزې دي، د هغې په ژوند کې بار راوتې نشي، سبق حاصلولی نشي، په خپله خوښنی کا کولی نشي، د صحت مسلې داسې ګډې وډې دي، د بنیادی ووټ ته د هغې ورته نشته حق. نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانې ښځې دي چې ټولې هم په دې ښځو باندې کار وکړي. نو زیاتره زما چې دی نو د ښځو باندې کار دی، د ښځو په مسلو باندې مې کار دی.
د سوره کې ګډون کوونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلثوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم ښایي.
کلثوم بیبی یوسو رائٹنگز مالی دلی دی اغه د کلم بیا وخت چې دی اغه د لکه سوسایټی اغه چې کوم سر مسلې دی اغه باندې ډیر بلنټلی اغه لیکي، ورسره ورسره د نشتر کارم دی چې لکه دا غي هیلینګ هم کوي، دا غي چې دی نو علاج هم کوي. لکی
غونډه تا خپل وینا کې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزئی اوی د د خواهش شو چې خیبر پختونخوا کې د ښځو ادیبانو او شاعرانو یو ځانل تنظیم وی چې کله کلثوم د دې خواهش څرګندونه وکړه چې د ښځو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي نو دوی مرسته وکړه.
او هغه چې سوبر کار دی واس پروګرام د سوبر ته اخلي دا خبره
ده. د سوری تر اغلی د اسلامي کالج پیښور پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنه ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجي خزي ادیبانی او شاعرانی مخته ناراضي.
په خزه خور لور بچي باندې چې کوم اعتماد پکار دی، تر څو چې د دوی والدینو اعتماد نه جوړ کنا نو دوی به یریږي. د دوی رهنمایي پکار ده، ورور دی ور سره ای، پلار دی ور سره ای، خاوند دی ور سره ای، د دې او سلام ځای کوي. نو بیا هیڅ مشکل نه دی، نه دا ناممکن نه دی، دا جنکه دا زمونږ د زنانه د خويندې وردا په بیا ډیره ترقی وکي ان شاء الله مخ وړاندې روانې وي. دلته زمونږ سره ډیر ښه ښه لیکوال شته چې هغه نوم پیدا کړی دی، خو هغه وجه دا ده چې هغه شاته ورور ولاړ دی، پلار یې ولاړ دی، خاوند یې ولاړ دی، زوی ور سره ولاړ دی.
کلثوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی.
یو سړی چې دی نو هغه دومره د خزو په مسلو نه پوهیږي څومره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پوهیږي. نو خزه هغه خبره په بل انداز کوي، سړی په بل انداز کوي. اوس لکه که زه تاسو ته زیتون بانو بی بی یاده کما، نو هغې د ښځو مسلې په داسې داسې رنګ باندې روچتې کړي دي چې د سړي د وس کار نه دی او هغه هغې جرأت هم ډېر کړی.
د پښتنو ښځو لیکوالو تنظیم د خویندو ادبي لښکر سره 300 نه زیاتې شاعرانی، ادیبانی او ناقدانی رجسټرډ دي.
بیا هم د کتاب مخکتنه لرو. د محمد زئی پښتو ادبی اصلاحي جرګې او مرزی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو د یو نوي چاپ شوی کتاب خاخی تاخی مخکتنه په 400 کې وشوه چې لزګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ. په خاخی تاخی کې د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعری ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده. د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د دستوري په پای کې یو آزاده مشاعره هم وشوه. زموږ خبریال راشد خټک غونډې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د خاخی تخی مخکتنه په 3 سپتمبر په 400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشوه. په دستوره کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د غونډې کوربه جان زیب مومند وو او صدر طیب منتظر وو. د نظامت چارې خان عمرزی ترسره کړی. د غونډې مشران میلمانه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان، امجد علی خادم او نصر خان همدرد وو. ګڼو کسانو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. غونډې ته د وینا په وخت علم زیب عمرزی وویل،
لیکوال زیات شعرونو په خولو ډکونه کړي دي او په دغه قسم غلو شاعرانو یې طنز کړی دی، لکه چې وایي ور وښایم که نه دا د شعرونو پټول اخته چې د خالص سره په شر یې کړم که نه او بل دی وایي پرون مې هم پټ کړي د یو چا د یو غزل و نن هم دې یو خوښ شوی دا پچل را پټوم سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چې نن به خامخا د چا غزل را پټوم.
د فکر ګل خالص کلمینوم د چرسد ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شعرونو د پاره کاروي. د کتاب پاړه نصر خان همدرد ویل
لکه څنګه چې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا خپل څوک چپکی یا دغه سی په ټوکی شاعر کې وته وي یا داسې د سټایل نظام څوک قبضه کی زه په دې دغه چې کوم دی دغه کردارونه
غونډې په پای کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې گوهر علی گوهر، شدا عمرزی، خیست رحمان خیستہ، اقبال ابشار، آصف بسمل، صادق امینزی، اجمل شاہ صادق، ساگر جان، یوسف خیل، ضیا شباب، شاکر مجروح، وجد علی واجد، شہاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل. جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو. د غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله. په خاخۍ تخۍ کې تنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده. کتاب 240 صفحې لري او غزلونه، نظمونه، قطعې او هایکو پکې شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی. اوس یو مرکه لرو. عرفان حسین علی د شانګلی سیمې یو زلمی شاعر دی. نوموړی هلته د شعر یو مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي. ما د دې زلمی شاعر سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
مشر دغه چې کوم خبرونه او زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده داغه د پاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شوی و. د دې مشاعري چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کالو نو اخله تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلی شو. مطلب د 15 کالو نه لاندې عمر کې چا حصہ شو غستلی او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شي نو دې کې چا حصہ شو غستلی. په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنټ شو باقاعده چې دا شن پلیټ فارم دی هغه به تاسو فل کوی او دا غیر تو بیا تاسو خپل قامی شناختی کارډ یو فوټو کاپی به دې سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی. او دا چې بیا کله دغه وشونه بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنټ وکړو چې بالکل په دغه ورځ باندې به دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کوم ده به په الپوری ډیگری کالج کې کوم چې زمونږه هډ کوارټر دی د شانګلی نو الته به راځي. هغه کې زمونږ سره مشر ملمه شو هغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زی او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاور رحمان عطا او حنیف ایس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغانی صاحب چې دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې وو هغه الته د ججز فرایس چې دی هغه الته ورکول. نو دغه مشاعره کې 14 ځوانانو چې د هغه خپل مطلب انټری کړي وو هغه پکې برخه اغستي وو
هم په دغه باندې ټول ځوانانو کپیغلم پکې
نه جنا ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح. نو په دې کې 14 کسانو برخه اغستي وو مخکې قصه او مهرباني
جی. په دغه کې 14 کسانو چې دغه برخه اغستي وو بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړ کړل شوی و حافظ الپوری ایوارډ مشاعره نو د بابا په ژوند باندې پاغي کې مخکې نه خبري شوې چې بابا باندې سمره ریسرچ شوې دي، بابا باندې سمره د شنتي پاغي باندې مقالې لیکلې شوې دي، پاغي باندې پی ایچ ډی نه کړلې شوې دي. بیا دا غو رسو دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کم شاعر دی نو هغه راتو او خپل کلام به وي. چې کله دغه شپاړس کلامونه پوره شول نو دا غو رسو بیا چې کم ججز دی یا جاج غستون کې نو هغه لاړل او خپل نتیجه چې دا هغه
تیار کړل. پاول نمبر سوکراغه، دویم سوکراغه او دریم سوکراغه.
جی اڑمبنے پوزیشن چې هغه زمون سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کړه د سیمې سره علمدیب حشمت نوم یو جی چې هغه پوندې پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زراغ لما او دریم پوزیشن باندې چې دی جی هغه زمون سره ارباز احساس الګ چې هغه د الپوری د سیمې سره تعلق ساتي او د سواد پوهنتون په پښتو ډپارټمنټ کې دا غ دریم سیمستر چې دی هغه روان
درته چې په دې کې خو ما وردل چې استاینه خو بخا مخه کیدا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتلل خو نغد انعامات هم پکې وو.
بالکل جی، د دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی نو داغی په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شوی وو، داغی لپاره هغه ورکړل شول او د دې سره سره نغد چیک ان تاغي ورکو چې کوم ډومبه پوزیشن نو هغه لپاره 1500 روپۍ نغد اعلان او د دې سره سره چې دی بیا چې دویم پوزیشن نو یعنی ما د لپاره 2000 روپۍ او دریم پوزیشن چې دی نو هغه لپاره 1000 روپۍ نام چې هغه په دغه کې موجود وو.
دا ډول جایزي او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو د ودې لپاره تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مشر دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونټ چې دی دا د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. هغه دا دي چې یو خو به په ځوانانو کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي او بله خبره دا ده چې د هغوی به د خپلو مشرانو د سوري د لاندې یا د هغوی د لاس د لاندې چې دی هغه به روزنه کیږي. ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي او هغه مونږ واورېدل نو یقینا د هغوی چې کوم الفاظ وو یا چې کوم زموږ سره هغې کوم شعرونه وویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو د وخت چې روانو. تاسو به کتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهورولو لپاره خلک چې دی هغه دا شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وي چې هغه سړی په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دی هغه نشي اورېدلی دی. بله دا خبره ده چې دا قسمه ایونټس ځکه ډېر زیات ضروري دي چې دا ځل په دې کې شپاړس ځوانانو چې دی هغه برخه واغسته نو پته به دوی ته نور هم لګېدلي نور ځوانانو ته. زما په نس چې راتلونکي کې چېرته بیا داسې پروګرامونه را جوړېږي نو هغه کې به دغه تعداد په دوه ځله شي یا په پتری زل شي نو زه غواړم چې دا قسمه ایونټس ډیر زیات ځکه وشي چې په دې کې یو خدای دا چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه صلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسېره شي او بل دا چې دا غي ته بخپل پته ولګي چې آیا زه کوم سیزن لیکم زه په سمره او بو کې ما مال سمره مهنت کول پکار دي مال سمره نور کار کول پکار دي نو د پښتو ادب د پاره کو د ور کول وي نو هغه لپاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډیر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو ته پاتې شي.
سي عرفان درته وای چې کوم غزل دی چې اورولو غزل دی اورولو؟
جی جی او بالکل ما چې دی په غزل باندې دا جایزه چې دا غتر لاسه کړی
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استامي نوال او زمونږ اوریدونکو هم ووري خون به ته وخلو.
بالکل جی، هغه غزل ز تاسو سره چې دی هغه شریکوم. غزل اڑمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وې د زړه درد په عذاب یم خبرې،
واه
د زړه درد په عذاب یم خبرې، ته خو خی زه خراب یم خبرې،
ډیر ښه.
او د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو،
واه
د لاس ګوتې مې کړې ستړي په شمیرلو، چې د سشي په حساب یم خبرې،
خبرې واه ډیر ښه.
او ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي،
ځان دې ستړي کو په نورو پسې ګرځي، ستا د هر سوال جواب یې مخبري،
ډیر خسته ډیر خسته.
مننه جی، او زما زړه د ارمانونو هدیره ده،
واه
زما زړه د ارمانونو هدیره ده، زه د دې کلی نواب یې مخبري،
ها ډیر خسته ډیر خسته.
مهرباني جی مهرباني. او پښتانه مې په الف بی خبر نه دي، پښتانه مې په الف بی خبر نه دي، د پښتو جب نصاب یې مخبري،
خبري واه.
او هغه لاس چې چاترې پنجه وسه کړي، هغه لاس چې چاترې پنجه وسه کړي، زه د هغه لاس ګلاب یم خبري،
ډیر ښه
ډیر مننه جی. او هغه لاس چې چاترې پنجه وسه کړي، زه د هغه لاس ګلاب یم خبري، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، زه عرفان نه یم نوم می بدل شوی، څه وخت کیږي استراب یم خبري.
زلمه شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشام سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړو. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي. تربیه تر بچا پامان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوی خبرې
الف جان خټک نو نور له سو یو درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژندل.